بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين
دلوی او مهربان خدای پنامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل، او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران اډې عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې 22مه، د 1443 هجری قمری کال د جمادې اوسنۍ د میاشتې 9مه، او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې 12مه نیټه ده. خواږه اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د آسټریا هیواد د پلازمینې وینا په خبرو کې د لویدیځو هیوادونو پلمې لټول نومیږي. بیا تلپاتې خوشبو په پروګرام لرو، ورپسې به یو ګرد میز درته وړاندې شي چې د قزاقستان د پیښو د پردې شاته د عواملو په هکله دی. په دغه ګرد میز کې د سیمې د چارو کارپیژاندې ډاکټر علي واحدي او غلام جیلاني ځواک ګډون لري، او په اخر کې به بیا د افغانستان او د ایران ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: صهیونیست رژیم له ایران سره د مقابلې کولو توان نه لري. ایران او پاکستان د اړیکو د پراخولو غوښتنه وکړه، او په تهران کې بین الافغانی خبرې اترې ګټورې وې.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. صهیونیست رژیم له ایران سره د مقابلې توان نه لري. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د کمانډان ځایناستی امیر سرتیب محمد حسین داد رسول صهیونیست رژیم له ایران سره د سیالۍ قدرت نه لري. هغه نن وویل د صهیونیست رژیم بدمعاشي کول په دې وجه دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت سیال نه دی، او که چیرې یو وخت له ایران څخه غوسه ترلاسه کړي نور به له ځایه پا نه سیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د کمانډان ځایناستی محمد حسین د درزرګی نکړه، کچیرې د دنیا ستر هیوادونه له ایران سره خبرې کوي نو د ایران د اسلامي جمهوریت د قدرت په خاطر دی، او دغه قدرت د ملي وپاک د اتحاد او د مشرتابه د ستر مقام په برکت لاسته راغلی.
د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون مشر وحید جلال زاده وویل هر ډول موافقه د ایران د اسلامي جمهوریت د ګټو د تامینولو لپاره یو اعتماد رامنځته کولو ته ضرورت لري. هغه نن له ایرنا خبري آژانس سره په مرکه کې په دې خبرې سره چې هر ډول موافقه د ژمنو ترسره کولو ته اړتیا لري وویل، لویدیځ هیوادونه په تېرې موافقې کې خپلو ژمنو ته پابند نه وو، او باید د دغه بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره اغیز شیندونکي قدمونه واخلي. وحید جلالزاده په دې خبرې سره چې خبرو اترو ته د امریکا بیرته ورستنېدل په نظر کې نشته وویل، لویدیځ لور یې د ایران په وسونو خبر دی، او د خبرو اترو په اوږدېدا او بې نتیجې پاتې کېدا اندېښمن دی. د ویانا د خبرو اترو اتم پړاو د تېرې اونۍ له دوشنبې ورځې څخه پیل شوی، او مذاکرات له احتیاط څخه په ډک ډول مخته روان دي. د ایران اسلامي جمهوریت ویلي چې په ویانا کې د موافقې د ترلاسه کېدا په بڼه کې لومړی د اټومي تړون خلاف ورزي کوونکي لوري بایکاټونه ختم کړي، او د بایکاټونو د ختمېدا د رښتیا والي له معلومې دا وروسته به د اټومي موافقې په چوکاټ کې د ایران اټومي اقدامات ترسره شي.
د وینا د خبر اتر بشپړی دا تا وټن لرو. رویټرز خبری اژانس راپور کړی د فرانسې د باندنی چارو وزیر ژان ایو لوډاریان په دې خبر سره چې د وینا خبر اترې سوکه سوکه مخ ته روانې دي دا وکړه. د دغه خبرو بشپړی دا ته زیات وخت پاتې دی. هغه نن سهار ادا وکړه ایران او نړیوال قدرتونو له هغو پرمختګونو سره سره چې د دسمبر د میاشتې په پای کې په خبرو کې رامنځته شول، اوس هم د اټومي تړون د احیا لپاره له هر ډول موافقې څخه لیرې دي. ژان ایو لوډاریان د فرانسې په پارلمان کې په یو غونډې کې وویل د وینا خبرې روانې دي، خو هغه ډېرې سوکه ورو دي او دغه چاره دغه ستونزه رامنځته کوي چې د حل لارې د موندلو چانس چې د ټولو لورو د ګټو احترام وکړي په خطر کې واچوي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویا نیټ پرایس هم ادا کړې وه چې له ایران سره د اټومي موافقې په باره کې د وینا په خبرو کې لږ شان پرمختګ شوی. دغه راز رسنیو په وینا کې د ایران د مرکزي ټیم د مشر علي باکری کنی په کال ویلي و د خلاصو پرانتیزونو په نوم د اختلافات تو مواردونه په کمیدا دي.
د ایران او پاکستان ترمنځ ملګرتیاوي باید زیاتې شي. زموږ خبریال وایي د ایران د سرحدي ځواکونو قومندان او د پاکستان د سمندري امنیت ادارې مشر د سرحد د مدیریت او د سمندر په حوزه کې له دوه اړخیز ملګرتیاو سره اړوند بدلونونه وڅېړل. د ایران د سرحدي ځواکونو قومندان سردار سرتیب احمد علي ګودرزی نن پاکستان ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ د دغه هیواد د سمندري امنیت د ادارې کتنه وکړه او د پاکستان د سمندر ځواک له چارواکو سره یې خبرې وکړې. د ایران د سرحدي ځواکونو قومندان احمد علي ګودرزی او د پاکستان د سمندري ملي امنیت ادارې مشر امیرالبحر امین فواد بیگ د متقابل احترام او د ګډو ګټو او د برابرۍ د اصولو پر اساس میکانیزم ته د رسیدا باندې ټینګار وکړ او د قضایي صلاحیت او د سرحدي بشپړتیا د رعایتولو د سمندري ملګرتیا لپاره د ضروري چوکاټ د رامنځته کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اطلاعاتو د تبادلې په شان په موضوعګانو غور وکړ. ګودرزی او امین فواد بیگ ټینګار وکړ د ایران او د پاکستان ترمنځ ګډ سرحد ته په پام سره ضروري ده چې د مرستې او د ژغورنې د عملیاتو د ترسره کېده د سرحدي جرمونو د مخنیوي او د سمندري ژواک چاپیریال د ساتنې د قانون د اعمالولو په زمینه کې دوه اړخیز ملګرتیاوي له مخکې څخه زیاتې پیاوړې شي.
په ایران کې د بین الافغاني خبرو اترو بازا مثبت او ازمون خبریال راپور کړی. په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست عبدالقیوم سلیمانی د امیر خان متقی او د احمد شاه د احمد مسعود ترمن د خبر اترو بازا مثبت او بلل. عبدالقیوم سلیمانی پرون په خبری کانفرنس کې په تهران کې بین الافغاني خبرو ته په اشاره سره وویل ما د افغانستان د هرات له پخوانی والی اسماعیل خان او د جهاد د وخت د کمانډان احمد شاه مسعود لزوی احمد مسعود سره د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متقی په خبرو کې د یو ګډون کوونکي په توګه د مذاکراتو په ځای مثبت ولیدل. سلیمانی زیاته کړه په دغه غونډې کې په 1500 خبرو کې مهم مسایل بیان شول او لورو په ډیر آرامه او رغنده په ځای کې په سرحد سره د افغانستان د مشکلاتو د حل لپاره خپل نظرونه بیان کړل. د افغانستان دغه ډیپلوماټ په دې خبرې سره چې د هرات ولایت پخوانی والی اسماعیل خان او اساسي قانون او د ښځو مسایلو ته پام کول او ټولنیز عدالت ته د رسیدا لپاره د یو چوکاټ جوړول مطرح کړل او وی ویل احمد مسعود اسماعیل خان د غرض ویل مونږ د جنگ په لاو یا نه یو په سولې پسې یو. په تهران کې د افغانستان د سرپرست وبخشې په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست عبدالقیوم سلیمانی په دې خبرې سره چې دغه خبر اترې د ایران د اسلامي جمهوریت په نوښت سره تهران ته د طالبانو د موقته حکومت د سرپرست خارجه وزیر امیر خان متقی د سفر په څنګ کې وشوي وویل د ایران اسلامي جمهوریت وویل د افغانستان د مشکلاتو د حل کېدو د هیواد داخلي سیاسي ډلو که هغه په خارج کې دی او که په هیواد کې د نظرونو د نږدې کولو لپاره د هرې غونډې ملاتړ کوي. هغه بیا ټینګار وکړ د تهران خبرې یو پیل او ټکل شوه. لوري له خپلو ټیمونو سره مشورې وکړې چې وویني آیا امکان شته چې خبرې ترې دوام ولري.
د افغانستان د موقت حکومت سرپرست دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له ګاونډي وادونو څخه پاک لکه غوښته چې د افغانستان تیاری او چور لګې دي بیرته د هیواد ته ستانه کړي. په دې اړه زموږ د خبریال راپور واوري.
د افغانستان د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له ګاونډي هیوادونو څخه پکلکه غوښتي چې د افغانستان تیاری او چولک دی بیرته د هیوا ته وروسپاري کنه لورته عمل سره به مخ شي. په ټولنیزو شبکو کې ډیری افغانانو د افغانستان د ملي دفاع وزیر دغه څرګندونې ستایلي او د ډیرو کسانو له لورې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خپرې شوي. په غزني کې محمد عارف روان یو تن له هغه کسانو څخه دی چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر له یادو څرګندونو څخه ملاتړ کوي او وایي چې هغه هیوادونه چې افغانستان د ملت شتمني وړې بیرته د افغانستان ته انتقال کړي.
بعد له وختو موږ داسې څوک په حیث یو وزیر د دفاع د افغانستان په سطح باندې د افغانستان له ملي حاکمیت یې دفاع وکړله، دینین یې په ملي پوځ کې ژمنتیا وښودله او له پوځه یې وغوښتل چې هغه څو کسان تللي وو بیرته دې راشي. د تقوی په برخه کې دوی لوړ پیغام دا و چې اسلامي امارت اوس دې ته حاضر ده چې په افغانستان کې د ملي حاکمیت د تامین په خاطر باندې ملي اردو په ملي روحیه باندې وروچي او افغانان به نور د تیر په شان باندې پردیو ته زاری بم نه کوي او ملي پوز به د دغو تیارو پر راتګ سره انشاءالله نور هم د سیمې په کچه باندې لوړ پوز.
نعمت الله وفا یو بل ځوان دی، وایي هغه هیوادونه چې له افغانستان څخه یې تیاري او چولک خپل هیوادونو ته انتقال کړي بیرته د افغانستان ملت ته وسپاري.
د یو افغان په صفت باندې دا غوښتنه کوم چې زموږ حق دی موږ ته وسپاري. دا زموږ حق ده، کوم څه چې نور هیوادو ته وړل شوي دي که تیاري دي که هر څه دي، هر چورلک چې انتقال شوی دغه بیرته را انتقال کړي موږ ته وسپاري.
باید ویل شي چې د طالبانو لوی درستیز مولوي فصیح الدین فطرت ویلي هڅه کوي چې د خپلو پوځیانو شمېر یو تر 5000 تنو ته ورسېږي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې 80000 سرتیري تر اوسه روزلي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د طالبانو خارجه وزارت د ډیورین کرخې په حق له فیصله نشي کولای. یوه خبري اژانس راپور ورکړی د طالبانو یو چارواکي احمد خان شکیب د ډیورین کرخې په حق له فیصله کول د غړډلې د حکومت او د خارجه وزیر له صلاحیت څخه بهر وبلل. د پاکستان لپاره د طالبانو استازي احمد شکیب زیاته کړه د طالبانو حکومت یا خارجه وزارت نشي کولای په یوازې ځان د ډیورین سرحدي کرخې په حق له فیصله وکړي.
د افغانستان په دایکوندی ولایت کې د طالبانو چارواکو په دغه ولایت کې د قضایي محکمو د فعالیت د پیلیدا په تاییدولو سره پوځي ارګانونه د قضایي حکمونو له خپرولو منع کړل. د دایکوندی ولایت د استیناف محکمې نوي مشر عبدالکریم محمدی نن وویل د دایکوندی ولایت په ولسوالیو او مرکز کې د قضایي محکمو فعالیتونه په حقوقي او مدني او جزایي پیښو باندې د غور کولو بهیر پیل شوی او خلق کولی شي د خپلو شخړو د تعقیبولو لپاره دغو مرکزونو ته ورشي.
او وروستی خبر دا چې په عراق کې د عربستان او د اماراتو لاسوهنه روانه ده. زمون خبریال راپور کړی د عراق په پارلمان کې د فتح ائتلاف استازي احمد الموسوي د سعودي عربستان او د متحده عرب امارات لاسوهنې سبب شوی دی چې محمد الحلبوسی د دوهم ځل لپاره د پارلمان مشر شي. هغه ډګینه کړه هغه پیښې چې د عراق د پارلمان د لومړۍ غونډې په بهیر کې رامنځته شوې. په ښه ډول د عراق په کورنیو چارو کې د فارس خلیج عربو هیوادونو لخوا خارجي لاسوهنې ښکاره کړې. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
ډیر محترم اوریدونکو، وسم پام وکړی سیاسي تبصرې ته چې د استرالیا هیواد د پلازمینې ویانا په خبرو کې د لویدیځو هیوادونو پلمې نومیږي. په ویانا کې د ایران پر ضد د بایکاټونو د لغوه کېدا په هکله خبرې اترې په داسې حال کې دوام لري چې لویدیځو لورو په تېره بیا امریکا تر اوسه د موافقې د لاسلیکولو لپاره ضروري سیاسي اراده نه ده ښودلې. په تیرو دوو ورځو کې د ایران د مرکچي ډلې د مشر علي باقری کنی او د څلور جمع یوې ډلې د غړیو هیوادونو روسیې، چین، برېټانیا، فرانسې او د جرمنی د مرکچې پلاویو ترمنځ کوټلی او پر لپسې خبرې شوي او د روسیې، چین، اروپایي اتحادیې او دریو اروپایي هیوادونو له استازیو سره د ایران د لوړ رتبه مرکچیانو په جلا جلا غونډو سربیره د کارپیژندو په سویه غونډې وشوې او د پاتې موضوعګانو په اکله بحث او د نظر تبادله هم وشوه. د ویانا په خبرو کې د ګډون کوونکو هیوادونو د پلاویو د خوځښتونو زیاتېدل هغه یو دلیل دی چې خودن کوي د خبرو اترو بهیر مخ ته تللی دی او په ځینو اختلافي موردونو کې هم پرمختګونه ترلاسه شوي دي. په ویانا کې د روسیې لوړ رتبه مرکشي میخایل اولیانوف په تېرې سې شنبې ورځ په ټویټر پیغام کې ولیکل ځینو اټکلونو ته په پام سره د شفافیت رامنځته کولو ته اړتیا شته. د ویانا خبرې اترې له ضرورت سره سم په متفاوتو کړچارونو سره ترسره کیږي. د ویانا په خبرو کې له ځینو پرمختګونو سره سره همهغه راز د لویدیځو هیوادونو لخوا ځینې زیات غوښتنې او حتی شاته د خبرو اترو د متن د پاتې کولو لپاره هڅه دوام لري او همدغه مسله د خبرو اترو د سوس کېده یو عامل دی. لویدیځ لوري له یوې خوا د خبرو اترو د دوام لپاره د وخت د محدودیت او د مهال ویش خبره کوي او له بلې خوا د خپلو کړچارونو په دوامداره توګه بدلولو او د اوسنیو پرمختګونو په نظر کې نه نیولو سره د خبرو اترو د سوس کېده او پکې د ځنډ د رامنځته کېده سبب کیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایو لودوریان نن سهار دا وکړه ایران او نړیوال قدرتونه له هغو پرمختګونو سره سره چې د دیسمبر د میاشتې په پای کې په خبرو کې رامنځته شول اوس هم د اټومي تړون د احیا لپاره له هر ډول موافقې لرې دي. دا په داسې حال کې دی چې ایران په شفافو وړاندیزونو او نوښتونو سره په خبرو کې ګډون کړي او ویلي دي چې هیڅکله به په سرو کرخو او خپلو اصولي غوښتنو کې سترګې پټې نه کړي او که چیرې مقابل لوري د بایکاټونو په اغېز شیندونکي ډول لغوه کولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نظر وړ لارو چارو د منلو لپاره جدي اراده ولري نهایي موافقې ته د رسېدا وخت به لنډ شي. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالله یانس د سلام مشورو نتیجې ته د رسېدا لپاره د لویدیځو هیوادونو د جدیت د ضرورت په اکله ډاګینه کړې. موږ تر اوسه د ویانا په خبرو کې د لویدیځو هیوادونو لخوا د نویو نوښتونو کتونکي نه یو، په دې ډول داسې نه ښکاري چې خپلو ژمنو ته په چټکۍ سره بیرته ستنېدا ته چمتو اوسي، ځکه په دغه موضوع کې احساس کوو لویدیځ هیوادونه اوس هم پلمې لټوي. د ویانا د خبرو اترو په بهیر کې د صهیونیست رژیم ورانوونکی رول، د ویانا د خبرو اترو له پیل څخه صهیونیست رژیم چې د ایران د بایکاټونو د لغوه کېدو مخالف دی په دایمي ډول له ایران سره د هر ډول احتمالي موافقې په وړاندې لګواښونو څخه د ډکو دریځونو په غوره کولو بوخت دی. د صهیونیست رژیم لومړی وزیر نفتالی بنت په تېرې دوشنبې ورځ یو ځل بیا د ویانا په خبرو اترو او په دغو مذاکراتو کې موافقې ته د رسېدا د احتمال په اکله خپله غوسه څرګنده کړې او ویلي دی چې له ایران سره هر ډول موافقه به د دغه رژیم لپاره د ژمنې رامنځته کوونکي نه وي. د صهیونیست رژیم د چارواکو لخوا د دا ډول ګواښونو په وړاندې د اټومي تړون د لویدیځو لورو هیوادونو چوپتیا او د 2015 میلادي کال د موافقې د احیا لپاره د هڅې ادعا او له داسې رژیم سره چې دائما موافقې ته د نه ژمنتیا او د موافقې د له منځه وړلو لپاره د یو اړخیزه اقدام د احتمال خبره کوي، پرله پسې غژمنتیا په خبرو کې د دغو هیوادونو د حقیقي نیت د نه ښودلو نښه بللی شو.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وژمې ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د تهران ریډیو ګرانو او قدرمنو دوستانو هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله وي. د زیب شاهین ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم چې تلپاتې وږمې پروګرام لړۍ د یو بل پروګرام درته وړاندې کړو. ګرانو دوستانو، د تلپاتې وږمې پروګرام د بېلابېلو معرفي او مذهبي موضوعاتو په هکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په څرګندونو غور کوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د تلپاتې وږمې په دې اووه نویم پروګرام کې په دې سربېره چې امریکا د ایران د اسلامي جمهوریت تر ټولو خبیث دښمن د معرفي کوي، د صبر او مقاومت اړتیا له داخلي او خارجي دښمنانو سره د مقابلې لپاره د اسلام قانون ګڼي. نن سبا البته زموږ او د ایران د اسلامي جمهوریت تر ټولو خبیث دښمن امریکا ده. البته مونږ کم دښمنان نه لرو، خو هغه چې تر ټولو خبیث او تر ټولو زیات دښمن دی هغه امریکا ده. د امریکې چارواکي دروغ وایي، چلبازان دي، بې شرمه دي، لالچیان دي، دوکبازان دي. د هغوی حکومتونه او د هغوی خبرې تاسو واورئ، وینه یې له دوکې ډک خبرې کوي. یعنی ډول ډول او قسم قسم ناوړه اخلاقي خصوصیات لري او البته ظالمان دي، سخت زړي دي، سخت بې رحمه دي، ټیرورستان ترهګر دي. یعنی دوی هر ډول ناوړه عادتونه او کارونه کوي. یعنی زمونږ په مقابل کې دا ډول دښمنی ننشته. خدای پاک له دښمنانو سره د مقابلې لپاره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم ته حکم ورکړ چې د بعثت له وړومبیو څخه متعال خدای پیغمبر ته د صبر حکم ورکړی دی. د قرآن کریم په مدثر سوره کې چې د بعثت د هماغه وړومبیو سورو برخه ده، فرمایي ولربک فاصبر، د خپل خدای لپاره صبر وکړه. د قرآن کریم په مزمل سوره کې هم چې هغه هم د قرآن د وړومبیو سورو برخه ده، فرمایي واصبر علی ما یقولون. د قرآن کریم په نورو ځایونو کې هم بیا بیا دغه معنی شته. په دو ځایونو کې فرمایي واستقم کما امرت، استقامت وکړه، هم د قرآن کریم په هود سوره کې ده، هم په سوره شورا کې ده. په دې بنیاد حکم ورکړی شوی اوس صبر، یعنی سو صبر د کیناستلو، د هیڅ کار نه کولو او د پیښو او د نتیجو انتظار کول نه دي. صبر یعنی مقاومت کول، ادریدل، د دښمن په هیله ګرای سره د خپل سمو او د دقیقو محاسباتو نه بدلول. صبر یعنی د هغو هدفونو تعقیبول چې د ځان لپاره مو انځور کړی دي. صبر یعنی پر روحیې سره حرکت کول او ادامه ورکول، دا د صبر معنی ده. ګرانو او محترمو دوستانو، تلپاتې وږمې لړۍ د نن ورځې دا پروګرام سرته رسی. تر بل داسې یو پروګرام پورې د خدای په امان.
ګرونو اوریدونکو، زموږ نیکې پیرزوینې ومنئ، د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. نن به بیا د سیمې په یوې بلې مسلې وغږیږو. تاسو ته پته ده چې په دا وروستیو کې یو ځلې بیا له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا مرکزي آسیا ته د ترهګریزو فعالیتونو د غځېدو په هکله اندېښنې راپورته شوي. په تیرو کلونو کې په زلونو د امریکې او د هغې د ملګرو له لورې له افغانستانه مرکزي آسیا هیوادونو ته د داعش ترهګرې ډلې د لیږدولو موضوع د روسیې، تاجکستان او د سیاسي چارو د کارپوهانو له لورې مطرح شوې، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر راتلو سره د داعش ترهګره ډله په دغه هیواد کې ځپل شوې او د طالبانو حکومت په کراتو د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه وګواښي. عزیزانو، په تیرو ورځو کې یو ځل بیا د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ادعا کړې چې تر شپږو زرو زیات جنګیالي او له زیاتو لسلویختو زیات د ترهګر روزنیز مرکزونه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې شتون لري چې هدف یې د مرکزي آسیا د سیمې ناامنه کول دي. خو د طالبانو د حکومت ویندوی مرستیال بلال کریمی دې مسلې ته غبرګون ښودلې او ویلي چې د تاجکستان د ولسمشر خبرې ناسمې دي. هغه زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت د افغانستان د سرحدونو امنیت ساتلې شي او ګاونډو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې هغوی ته هیڅ ډول ګواښ نه متوجه کیږي. له بلې خوا په قزاقستان کې هم په وروستیو کې د تیرو د بیې د لوړېدو په ضد تر ولسي مظاهرو وروسته ځینې ورانوونکي خوځښتونه پیل شوي او بلواګرو له موقع په استفادې سره دولتي ودانیو ته اور اچولی او سلاکوټونه یې لوټ کړي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توکایف ادعا کړې چې په دغه هیواد کې په نیول شویو بهرنیو بلواګرو کې د افغانستان وګړي هم شامل دي. عزیزانو، موږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې مسلې رڼا واچوو چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لکه څنګه چې د تاجکستان ولسمشر ادعا کړې، آیا بهرني ترهګر فعال دي؟ آیا د افغانستان له سرحدونو آسیا هیوادونو ته د ترهګریزو فعالیتونو د غځېدو اندېښنې پر ځای دي؟ هم دغه راز په دې مسلې به هم رڼا واچوو چې د قزاقستان حکومت چې کوم ادعا کړې ده د هغې د ځواب هڅه به وکړو، او دا چې امریکا او د هغه ملګري غواړي په قزاقستان کې هم د سوریې په څیر جنگ او ناامنیو ته لمن ووهي او ټوله سیمه یو ځل بیا په اور باندې ککړه کړي. په دې مسلې به هم رڼا واچوو چې د قزاقستان دغه بلواوي چې کمی دي په هغې کې د بهرنیو هیوادونو لاس څومره دی. په دغه موضوع د افغانستان د دوو شخصیتونو ښاغلي غلام جیلانی زواک چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر دی او همدغه راز په تهران کې میشته د مسایلو د سیمې د مسایلو د کارپوه ډاکټر علي واحدي نظرونه به درته وړاندې شي. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته مو راګرځو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو خپل بحث د ښاغلي غلام جیلانی زواک چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر دی په خبرو سره پیلوو. زواک صاحب، ستاسو څه خیال دی د تاجکستان د ولسمشر هغه ادعا چې وایي تر شپږو زرو زیات جنګیالي او له څلوېښتو زیات د ترهګرو روزنیز مرکزونه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې شتون لري؟ همدغه راز د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توکایف هم ادعا کړې ده چې د دې په هیواد کې چې کمی بلواوي دي د هغې ځنې ترهګر له افغانستانه ورغلي دي. ستاسو څه خیال دی؟ آیا عمداسې ده؟ آیا د افغانستان له سرحدونو آسیایي هیوادونو ته د ترهګریزو فعالیتونو د غځېدو اندېښنې پر ځای دي؟ او څومره د طالبانو د حکومت له لورې په ورکول شویو ژمنو او ډاډمنتیا باور کېدای شي؟
سلامت، ډېره مهمه موضوع ده. کوم اتهامات چې مطرح شوي دي دا ډېر جدي اتهامات دي، لیکن زه فکر کوم چې یو شمېر دې اتهاماتو د سیاسي اهدافو لپاره دي تر دې چې واقعا دا اتهامات حقیقت لري. مثلا په قزاقستان کې د افغانستان د یو شمېر ترهګرو شمولیت په دغه احتجاجاتو کې دا ماته لږ د حقیقت نه لرې ښکاري. افغانستان به څنګه قزاقستان ته په کومه لار ورسېدلی؟ دا د سوال موضوع ده. افغانستان او قزاقستان خو سره پوله نه لري، دغه چې د افغانستان هلته انتقال شوي دي. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ یو داسې بل بې ثباته او بې امنه هیواد هم نشته دی چې ګڼه فکر کولی شي چې د هغې هیواد د بې ثباتۍ او بې امنۍ نه په استفادې سره د افغانستان نه هلته خلک تللي دي. آیا د بلې لارې نه تللي دي؟ ترکیې نه تللي دي؟ ترکی سوریه عراق دا غیل ارمت لی دی لیکن ایر شک نشد ہے چکو سوریه و پا عراق کی یو شمیر افغانان دا مختلف اگر سره ہوئی لو قزاقستان چی تلی دی دا سوک دی ما تا دا حقیقت نزیاد فقط دا سیاسی استفاده دا پارا یو بایان خیلی دا قزاقستان پر اعتماد دانه البته در منځنۍ آسیا هېوادونه چې کومه اندېښنه لري هغه اندېښنه د افغانستان خلکو لري هغه اندېښنه داسې ده چې اوسن یو شمېر بهرني جنګیالي د پخوا نه د طالبانو په توقف کې موجود وو نو هغه خو شته دی هغه خو نورو هېوادونو ته نه دي سپارل شوي هغه که چیچن دي هغه که ازبک دي هغه که تاجک دي هغه که د نورو هېوادونو خلک دي کوم چې د طالبانو سره په توقف کې وو هغه به طالبانو سره وي کېدای شي دوی څو چې زه خبر لرم طالبان کوشش کوي چې دوی ته جدا مراکز جوړ نه کړي دوی په کتلوي شکل باندې ونه اوسي دوی متفارق او ټیټو پرک ساتي نو طالبانو کوشش دا چې دغه بهرني جنګیالي چې دي دا توانایي ونه لري چې د افغانستان نه بهر خپلو هېوادو کې فعالیت ته لاس ورکړي نو د طالبانو ټول کوشش دی چې د دغې فعالیتونو مخه ونیسي که طالبان حاکمیت کوي که طالبانو حاکمیت موجود وي نو په د دې ډلو مخنیوی کولی شي لیکن که د بې امنیتۍ بستر راځي افغانستان داسې یو حالت ته په مخلصه بیا ځي چې طالبان ونه شي کولی تور افغانستان باندې خپل کنټرول ولري او یو بې نظمي او بې امنیتي راځي نو بیا په هغې صورت کښې دا ډلې رښتیا هم منځنۍ آسیا هېوادونو ته ګواښ دی دا یو بالقوه ګواښ دی لیکن تر اوسه پورې زه فکر نه کوم چې یو بالفعل ګواښ باندې بدل شوی وي
ډېره مننه کوو د ښاغلي غلام جیلانی ځواک همدا پوښتنه به د ډاکټر علي واحدي نه وکړو ډاکټر صاحب تاسو څه وایې دا چې یو ځل بیا افغانستان ته ګوته نیول کېږي آیا واقعا د قزاقستان په بلواو کې له افغانستانه تللي ترهګر رول لوبوي او کنه طالبان چې کومې ادعاوې کوي او کوم ډاډ ورکوي آیا واقعا هغوی د افغانستان پولې د ګاونډیو لپاره امن کړي دي
بسم الله الرحمن الرحیم بلو ډاکټر صاحب د نور تاسو ول په دغه وروستي ورځو کې په افغانستان کې ځینې شخړې او بلوا او مظاهرې د تیلو د بیو په زیاتېدو په بهانه سره شروع شوې دي او دا چې د تاجکستان او یا د قزاقستان چارواکي ادعا کوي چې په دغو شخړو او په دغو بلوا کې افغاني سرګړې همداسته دي دا فکر کوم یوه ویزا ادعا ده ځکه چې د طالبانو د حاکمیت نه وروسته د خصوصا د داعش ډلګۍ په خورا سخت ډول څخه ځپل شوی دي او په شمالي وادونو او د افغانستان په ځینو وادو کې د دوی هغه پټ ځایونه هغه ځالي او هغه د دوی هغه خورا مهم او خطرناک عناصر یا وژل شوی دي یا نیول شوی دي او که چیرې دا ګمان کېږي چې مثلا افغاني سرګړې په دغو بلواو یا شخړو کې د دوی لخوا به نیول شوی دي په قوي احتمال دا هغه کسان دي چې د امریکایانو د حاکمیت په بهیر او د اشرف غني په دوران ځکه چې امریکایانو د سوریې او د عراق څخه ځینې خورا هغه خطرناک د داعش دلګي عناصر افغانستان ته منتقل کړي وو او هغو ځینو اهداف درلودی یو دا چې د طالبانو پر ضد د هغو څخه به استفاده وکړي او بل دا چې د افغانستان په اختلافاتو کې د هغو څخه استفاده وکړي چې د شیانو او د سنیانو ترمنځ مثلا یو ناوره عملونه وکړي او دا چې وروسته تر عقبه موږ ګورو چې دغسې چې طالبانو ویلي دي او په ځلونو ځلونو دا ګاونډي هېوادونو ته او د سیمو او د هېوادونو ته په خورا لوړه کچه اعلان کړي دي چې هېڅ هېواد ته د افغانستان لخوا د ترګړې ډلې استول یا حملې موږ دوی ته ډاډ وکړو چې دا نه ترسره کېږي او موږ ګورو چې په دغو څو میاشتو کې په افغانستان کې طالبان و خپل غټول قواو بسیج کړی دی دا چې د داعش دلګي هغه خورا خطرناک عناصر نیولې دي وژلې دي او دوی تر کنټرول لاندې دي او ته په افغانستان کې د دوی عملیات تر کنټرول لاندې دي او دوی په د افغانستان په نننې کې دوی عملیات نشي کولی. نو دوی دونه قدرت لري چې مثلا د مرکزي آسیا هیوادونو ته نفوذ ورسي ځکه چې هلته دوی په خورا پراخه ډول دا کار یې کړی دي چې د مخنیوي وکړي د دوی د وتلو څخه.
ډېره مننه کوو د ډاکټر علي واحدي. یوه لنډه شانده ماخلو بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی چې زموږ خپرونې پکې تعقیبولی شئ. ریډیو پښتو تهران د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ خپرونې پکې تاسو لیدلی او اوریدلی شئ. یو ځل بیا راځو خپل بحث ته. د قزاقستان دولت د ډلهییز امنیت د تړون لغړو په تېره بیا له روسیې څخه د مرستو غوښتنه کړې او په دغه هیواد کې د بلواو ناامنیو تر شا د امریکې او د هغه د ملګرو لاس ګڼي. د کارپوهانو په وینا امریکا او د هغه ملګري غواړي په قزاقستان کې هم د سوریې په څیر جنگ او ناامنیو ته لمن ووهي او ټوله سیمه کې اور بل کړي. دغه ټولو مسلو ته په کتو سره دلته به د ښاغلي غلام جیلاني ځواک نه دا پوښتنه وکړو چې د امریکې لاسوهنو ته په دغو هیوادونو کې په کومه سترګه ګوري.
مننه. ډېر لکه څنګه چې تاسو وویل ډېر واضح او څرګنده خبره ده. د قزاقستان په بلواو کې بهرنۍ لاسوهنه بالکل لرې نه مشاهده کېږي. مثلا تاسو هلته ګورئ داسې ویډیوګانې به تاسو هم لیدلي وي چې وسلې ویشل کېږي په کوم شکل باندې چې ورور واچول شو ودانیو ته په کوم شکل باندې چې بلواګرو اکسنومو خوږي او احتجاج په کوم شکل باندې پیدا چې به دا یو ساده د لو غازي د پلیماتي د لوړوالي اصل عمل مختلفي په دغه شاته بالکل یو سره د ځخکاري خبره ده چې امریکا غواړي چې روسیه شاو تاسو نوې جوړې کې روسیه په خپل شاو تاسو مخته کې هغه څه چې روسیه ته ډېر اهمیت لري. قزاقستان په روسیه ته ډېر زیات اهمیت لري. منځنۍ اسیا هیوادونه د روسیې ترمنځ ارتباط همدار لار قزاقستان ده. دا که بیا امنیتي او دا کې د روسیې د کنټرول نه وځي دلته که داسې حکومت راځي چې هغه د روسیې په ځای غر سره ښې اړیکې ولري نو دا خو روسیې لپاره یو ډېره ستره ضربه ده. نو په دې خاطر په دې مخکې هم امریکا کوښښ وکړو چې د مختلفو هغه د انقلابونو په واسطه باندې لکه د عربو پسرلي په شان کوښښ کړی و منځنۍ آسیا کې د انقلابي لارې نه چې دا ساحه دا هېوادونه د روسیې د نفوذ نه وباسي. لیکن هغه وخت ناکام شول. زه نشم کولی اوس بیا دغه کوښښونو ته ادامه ورکوي. د بایدن په راتګ باندې دغه سیالۍ قوي شوي دي. هم د چین سره سیالۍ شدت موندلی دی د آسیا پیسفیک په سیمه کې. او هم غواړي چې روسیې ته د اوکراین د په ځواب کې خپل سیمه کې نوې مشکلات پیدا کړي. نو دا بالکل منطقي ښکاري چې په دغه اختشاشونو کې به حتما د امریکا لاس وي.
ډېره مننه د غلام جیلاني ځواک له هغوی په خدای پامانۍ سره. ډاکټر علي واحدي ستاسو څه خیال دی؟ د رهبرۍ ستر مقام هم داسې خبره کړې وه چې ګنې امریکا له افغانستانه لتلو وروسته هم غواړي په دې سیمه کې ناامني جاري وساتي او خبرداري ورکړې وه چې د روسیې په ګاونډیو هیوادونو افغانستان او داسې د سیمې په هیوادونو کې بیا هم د امریکې چې کوم هغه ورانوونکي اقدامات دي هغه کېدی شي نور هم زیات شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
دا خو یو روسانه او سکاره مسله ده چې غربي هیوادونه سربیره او په ځانګړې توګه امریکا په دغه مسله کې سل پر سل لاس لري. ځکه چې امریکا غواړي چې په مرکزي آسیا خصوصا هغه هیوادونه چې پخوا د روسیې تر حاکمیت لاندې وو ځکه چې په مستقیم ډول امریکا نشي کولای چې د روسیې سره په دغو مسایلو کې دوی ته یو مشکل یا ستونزې رامنځته کړي. نو هغه هیوادونه چې د روسیې سره ګاونډي دي خلقو فلم سول او هلته نفوذ کول او د ترګړي عناصرو استول او دوی ته مثلا مشکلات رامنځته کول دا یو خورا روښانه خبره ده چې امریکا او ناتو په ګډه سره په دغه مسله کې لاس لري او د روسیې چارواکي دا په ډاګه کړی دی چې امریکا لاس په دغه مسایل کې مست ثابت شوی دی. او دا چې تاسو ویل دوی غواړي چې د اوکراین بچ چې دوی هلته د دوی هغه پروګرامونه او توطیې د غرب او د امریکا توطیې هلته خونسه شوي دي، دوی غواړي چې د هغه غچ بیا د روسیې څخه واخلي، مثلا په د روسیې په د مرکزي آسیا په ځینو هېوادونو لکه قزاقستان یا تاجکستان یا په دغو هېوادونو کې مثلا داسې شخړې او کړکېچونه رامنځته کړي چې خپل هغه په رغابتي توګه او سوسي چې دوی د روسیې د سره لري د په دغو مسایلو کې مثلا دوی د روسیې ته یوه ګواښ رامنځته کړي. نو دا ښکاره خبره ده او دوی غواړي چې دغه رنګي انقلاب چې په نورو هېوادو کې لکه په عراق، سوریا او د سیمو په هېوادونو کې دوی دا مسلې اجرا کړي دي، غواړي چې هغه د هغو په تجربو سره و دغه مسله بیا په مرکزي آسیا او د روسیې په ګاونډي هېوادونو کې ترسره کړي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران رادیو مو په سیمه کې د ترهګرو د عملیاتو د زیاتېدو همغه د غرض د قزاقستان په حالاتو د افغانستان د دوو شخصیتونو خاغلی غلام جیلانی سواک او ډاکټر علي واحدی نظرونه د تهران رادیو ووریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
د تهران ریډیو ګرانو او قدرمنو دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره د زیب شاهین
او زه فاطمی
د نن ورځ پانو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. لومبه له معمول سره سم د ایران او بیا نور ورسپانو ته یو وخت نه کوو نو له موږ سره مل اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، په سر کې هم کیهان ورځپاڼه د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه په خپل نننۍ غنې کې لیکي کورونا په امریکا کې بیا هم ریکارډ مات کړ. په یوه ورځ کې 1,350,000 کسان ککړ شول. په امریکا کې په یوه نظر غوښتنه کې 83% کسانو خلکو ویلي دي چې موږ ډیموکراسي د هیوادونو لپاره ښه بیلګه نه ده. د یمن انصار الله غورزنګ ویلی دی چې په دغه هیواد کې د عمومي بخښنې له اعلانېدو وروسته له سعودي ائتلاف 14,000 عسکر بیل شوي دي. د ایران د اټومي پوهانو د وژلو جرم به بې سزا پاتې نه شي. ورځپاڼه په دې زمینه کې د غریب آبادي له قوله لیکلي د بشري حقوقو د څرګندې خلاف ورزۍ د یو مستاق په توګه د اټومي ساینس پوهانو د وژلو جنایت به بې سزا پاتې نه شي. کاظم غریب آبادي په یوه ټویټ کې لیکلی دی نن د ایران د یو ویاړمن شهید مصطفی احمدی روشن د شهادت لسمه کلیزه ده. د هغه پا پوه چې د سولیز اټومي پوه د لوړاوي او ځای کولو د لارې یو نستړ کېدونکي مجاهد وو، ویلې ده چې شهید مصطفی احمدی روشن د نتنز د اټومي سایټ له بنسټګرو څخه وو. هغه په 2011 میلادي کال کې په تهران کې د علامه طباطبایي پوهنتون د ارتباطاتو ساینس د پوهنځي مخې ته ترور او شهید کړای شو.
اوس هم اطلاعات ورځپاڼه د ایران د بسیجانو مشر غلام رضا سلیمانی وایي د پیاوړي ایران جوړول د ولسواکۍ په عملي کېدو کې دي. د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان وایي له ختیځ او لویدیځ سره په انډوله بهرني سیاست پسې یو. اطلاعات په خپل لومړي مخ په دې زمينه کې په یو رپورت کې لیکي. حسین امیر عبداللهیان پرون په دوحه کې د قطر له امیر او خارجه وزیر سره د کتنې تر څنګ له خبریالانو سره په غونډه کې په دې خبرې سره چې زور او پوزیتوب له لارې د ستونزو او کړکیچونو د هواري کوشش نه دی پکارو ویل، د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې په مسایلو کې تل چورلیزي رغانده او بنیادی رول لوبولی دی او د سیمې په بدلونونو کې که هغه له داعش سره په مبارزه کې وي او که په سیمه ییزو خبرو اترو کې همیشه خلوري پاتې شوی دی. هغه د سیمه ییزو خبرو اترو په هکله هم ویل، ایران په دې لړ کې تل خپل چمتووالی اعلان کړی دی او د فارس خلیج په سیمه کې د ملګرتیا په موخه د خبرو اترو لپاره مشورې او لارې چارې وړاندې کړې دي. د قطر امیر هم تل د ایران د اسلامي جمهوریت د ایډیاو هرکلی کړی دی. د ایران خارجه وزیر سرګند کړه چې ایران خپل سیمه ییز دوستان د ویانا له وروستیو خبرو اترو بدلونو خبروي، ځکه چې هغوی د ګاونډیانو په توګه حق لري چې د ایران او سلور جمع یو ډلې په مذاکراتو خبر اوسي. امیر عبداللهیان زیاته کړه ایران باوري دی چې د ایران اسلامي جمهوریت سوله ییز ایټمي بریاوې ټولو ګاونډیو اسلامي هیوادونو ته وړاندې کړی شي. تیریګرو سعودي الوتکو د یمن خارونه یو سل اته ځلې بمباري کړل. د سعودي ائتلاف جنگي الوتکو په 13 ساعتونو کې 34 ځلې د یمن شبوا ولایت بمباري کړ. په بیجان، عین او حریب خارونو یې 9 ځلې او د بیجان خار په القنزا خارګي باندې 9 بمباري وکړه. چین وایي د امریکې بندیزونه په افغانستان کې د بشري ناورین سبب شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبین په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې امریکا د نړیوالو قوانینو په خلاف نشي کولی په افغانستان یو اړخیز بندیزونو ته دوام ورکړي.
قدرمن اوریدونکو، دا هم د کابل چاپ مسیر ورسپانه ده چې په خپل سایت کې نن داسې لیکي: د افغانستان نوی حکومت ډیورنډ فرضي کرښه نه مني. ډیپلوماټ ورسپانه په یو تحلیل کې لیکلي دي چې د افغانستان د تیرو حکومتونو په څیر د دغه هیواد نوی حکومت هم د ډیورنډ فرضي کرښې له منلو ډډه کوي، چې دا مسله به د پاکستان اندېښنې لا پسې ډېرې کړي دي. سرچینه وایي چې د فرضي کرښې دواړو لورو ته پراته قومونه به هم د دغه دایي په ملاتړ راپاڅي او تر څنګ یې پاکستاني طالبان چې له افغان لوري سره خواخوږي لري کولی شي پاکستان ته په ستر درد سر بدل شي. ډیپلوماټ نشریه وایي چې افغان لوري په وروستي اقدام کې د پاکستان ازغان سیم ټول کړی او په دو بیلابیلو برخو کې تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. دا تحلیلونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان نوی حکومت د هیواد له خاورې د ساتنې ژمنه کړې ده او زیاتوي هیچ چا ته حق نه ورکوي چې پر افغانانو خپلې پرېکړې تحمیل کړي او یا د ولسونو غوښتنې پر خلاف ګام اوچت کړي.
اوس هم یو شمېر نړیوالې ورځپاڼې، نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه د لاورل میلر چې د بحران د نړیوالې ډلې له مدیرانو څخه ده یو لیکنه خپره کړې ده. د میرمن میلر له نظره له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو څو میاشتې وروسته حالات ناڅرګند دي. نوموړي د امریکې لخوا د افغانستان بانک د پانګې کنګل کېدو او اقتصادي ستونزو ته په پام وړاندیز کړی دی چې په یو ناکام حکومت د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره باید امریکا د طالبانو له حکومت سره کار وکړي، چې د دې په تعبیر دا کار به د یوې ترخې ګولۍ د خوړلو غوندې وي. لیکوال استدلال کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان بدلېدل به د هیچا په ګټه نه وي، ځکه چې د نوموړي له نظره داسې یو څه کولی شي افراطي ډلو ته د ودې زمینه برابره کړي. هغې ویلي هغه صورت کې به د ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره د کار کولو زمینه راکمه شي. د افغانستان بانک د هغه 9.5 میلیارد ډالرو په اړه سندی ویلي چې امریکا کې کنګل شوی دی.
عزیزانو، دا هم انډیپندنت ورځپاڼه ده چې دا سلیکي په افغانستان کې له ناورین سره د مقابلې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا 15 میلیارد ډالرو بس پنې پر غوښتنه لیکنه کړي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د ادارې په حواله د ملګرو ملتونو لخوا د یو هیواد لپاره تر ټولو لویه بسپنه غوښتنه بلل شوې ده، چې په وینا یې د افغانستان د کورنۍ ناخالصو عوایدو نږدې 1/3 برخه جوړوي او د هغو مرستو 3/4 ده چې ملګرو ملتونو کې په 2020 میلادي کال کې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان د شاوخوا 8.5 میلیونه وګړي او 22% یې لوږې ته نږدې حالت ژوند کوي او 6.5% نور د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ شوي.
درنو او محترم دوستانو، ورځپاڼو ته د کتنې نننی پروګرام په همدې ځای ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، هیله ده چې روغ جوړه خوشاله به یاست. په دې سره زموږ دغه پروګرام پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.